سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري او تاسو ته ازاده رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدل شي تاسو هر لښ بګو د مخام تر شپه ګو په لاندو څپوند نه سی او شپږ ویش مترو د مخام لښ بګو د سار تر شپه ګو په منځني څپه دو لښ پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه مانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې بختو د نړۍ څلورو په ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي له نن څخه درې شپېته کاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یورو ګرګارین لومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانیستل شي عبدالاحد مومند لومړنی افغان و چې په 1978 کال کې فضا ته لاړه او په فضایي تمځای کې 9 ورځې تیرې کړې ښاغلي مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وې په فرانسې کې یو افغان د اختر په ورځ وطن په دې خاطر په چاړو وژه او بلې ټپې کړ چې هغوی شراب څکلی وو فرانسوي رسنیو نن راپور کړی چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په بوردو ښار کې شوې ده له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او وې واژه په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانې ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور نړیدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي دي د قمندانې نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په بیکمري ولسوالۍ کې وشوه په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدید روغتون وروسته شوې ده د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران ورېده او له روسي وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لکوتنه او د خپل مینو پرې خودی ته اړستلې دي روټس خبرې ژانس نن جمعه ویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته دغه هیواد بیرنیو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې بیرنی حالت اعلان کړی نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتوتل شوي دي ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي د قزاقستان ولسمشر د سیلونو تبي نورین بللې او ویلې دي چې په تیرو تیا کلونو کې د دې سیلونو ساری نه دی لیدل شوی اوس هم د خبرونې نومړي مطلب ترازو د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشروعي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد افغانستان دی سیمه باوس په خپل اکسپانې لیکلي افغان مېرمنې او نجونې د ټولو حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي تفصیل د ثنا کاکړ په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جایه مشرې سیما پاهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري اغلی پاهوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی په دې موده کې ښځې له شکنجې زندان نیولو اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي
یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو یو د ښځو په غږ نشي کېدلای په دوه خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب شي
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له دوه نیمو کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان مېرمنې له کار او مزایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاهو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولی دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
و امرید چې افغانو مېرمنې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې دوی په ملاتړ دې غږ پورته کړي. اوس هم په هرات کې د هغو زلزله ځپلو اختر در سره شریکوو چې دوی دغې زلزلې سخت زیانمن کړې وه. تفصیل له سیمې په راپور کې.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلې درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپل د خسر کورنۍ چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړي. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تاسو خپل په هیګی لا نور خلکو سره په خیمه کې ژوند کاوه، مالی وضعیت هم خنو، اقتصادي ضعیف و. زه زوم يم، دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راولي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمه لاندې
خوب جشن دارم و اینو بزیر خیمه باشم.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خونه مو خطرناکه ترکه،
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړی دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر خو بد نه و، اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولای شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچا 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندجان ولسوالۍ په شلو کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته اته نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېرې زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم په دې اړه باندې چې په افغانستان کې سیلابونو په دې وروستیو کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی، ولې په افغانستان کې بې وخته سیلابونه راځي، تفصیلي راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق دروان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سشکل مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د ژړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسي بې موسمه وسي، ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ ان پی او والا ته عریضه وکړې، دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه دیوال یې راته ووالی، هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ جن راځي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډیمونه چې هڅو کټ لري لوي خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډیر ګټل.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس په کار شي. خود نو موري په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولای شي چونه وکړي. د په وینا په افغانستان کې چبان دي څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چونه ډېری وي او ونی د په وینا د نارمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عام خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونی د زیات کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی یو شتپر لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریال چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیل وړیو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشي نو اوبه یې سږي ته وار له واره ننوځي خصای بندیش او مغزوت اکسیجن نرسي. د شاغلی ملکزی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندي پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیز یاته وی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوند لري سل شي وي. د دوی په وینا د سیل اوبو پاک نه وي، دا وی رښتیا چې دا کس روسه له خلیو نه سشي یا د یخو اوبو له کبله په سکار وینا روغي اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټه شي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیایي مرسته کولای شو له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرېنښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې ده که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سری شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بې دلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دغه غشي ستنه مو به موږ په خوانې رواج په اساس باندې چې په خوانې کونو نه برابر دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څنګه اختر لمانځي؟ د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقرای وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چراغلی، په انتظار در تلډیره مودې ومه. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتی دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د جنوب ولایتونو د نننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څنګه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یو جماعت تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی، پرایانو په نامه یادیږي. د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي، چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې یا وڅکې هم پکښې وي. نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا د ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت، چې زموږ د کلي پای ته یو هدیره شته، بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده، څوک ورمرسکل، څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او غوته مې دعا کوي، حتی یو ختم مورته کوي، یاسین شریف ورته وایي.
د لشکرګاه جنو جماعتونو ته بیا خلک وریجنه ور وړي، بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي. او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وس او توان په اندازه یو خوراکي شی ور وړي. په جومات کې د دسترخوان هواري شي. که د سیمې د خلکو شمیر زیات وي، بیا د دسترخوانونو شمیر هم زیاتی شي، چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي.
ځینې خلک داسې، ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې په دسترخوانو باندې ګرځي، د هر کاسې څخه، د هر غوري څخه، د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کی وایي، زه د ټولو غابو خوند ګورم. او رښتیا هم د خونو یو سهار یا په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګړي، نو جالب جالب او شایسته شایسته ورج پخسوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جمعه ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډیره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلې، نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي، اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مسافر آشنا مې کلي ته راځينه. یا دا لنډۍ، اختر ته ډېره خوشحالی شم، زما د یار واده اختر دی رابه شینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود پاړه له نذیر رښتینی څخه اور.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکیټ کې کچيري په کلی کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ور پیښ شوی تازه، نو دوی بیا د یو کار کوي چې دغه مریض پښتنې تمزي دغه عادتوم کوي. او که د چا په کور کې مړی شوی، خاص تند د روژې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی، نو دغه و وزارت مرزي الته لازم پورته کوي، یعنی دا غسرم یو ډول غم شریکی کوي او بیا غم د ځان سره ګډي. ځینې بیا داسې رواجونه لري د جمعتکی خلک چې د مسجد څخه یو ډول خلک روانيږي د کلی د مشرانو وکوټو ته ورته، او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلې، یو روغبړ ستړي مسې کړي، د اختر مبارکي کړي، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روبر چې په مسجد کې وکي او د مسجد چې راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشري نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مرکې ته راځي. که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وړونه راځي د هغه ستړي مسې ته د اختر مرکې ته. او ځینې بیا داسې فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی معنی اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې د په اصطلاح سره وریرونه یې د په اصطلاح سره دا راځي او د اختر مرکې کوي.
د اختر د مبارکي ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نظیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختر خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر ښایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یاره موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر شوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګ د اختر په شپه باندې د بابو ناری دی او څنګه دی دا لوبې کوي ساتونه تیری ټایرونو ته ور راچی ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناک په اصطلاح سره دا توپنچی او دا مسالې شان دغه کاری چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی. ځینې سترګو پکښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلې دي ځینې خطرناک حادثې هم شته. خو ولې دا د کوچنیانو عمومي هغه په اصطلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوشي ورته شتم. د اختر په درېمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګار شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نظیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه دوی برخې شي. یوه برخه په اصطلاح سره د نارینه وو د اختر د پاره یشي د میلمه د پاره یشي او یو بل برخه په اصطلاح سره د ښځو د اختر د پاره یشي. ولا پلانکی راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقه راځي دا د دې منطقه راځي په اصطلاح دا یندرو راځي دا په اصطلاح سره یو راځي دا راځي راځي د دې پاره په اصطلاح سره بیا د چی شي یشي میوه سره یشي. نو د ښځو د اختر بیا په اصطلاح دا شي چې د اختر په درېمه یا په څلورمه بیا شروع کیږي بیا نو دوی په اصطلاح سره یو بل کر سره ځي او راځي او دغه سي.
د ښځو د اختر د مبارکي ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته. خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نظیر رښتینی وایي
په ځینو کورو کې په خوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ به رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینو کورونو چې لږ ډېر به اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښې وه یا بیا کلچې ایښې وې. خو هغه نو در چا توان واسو نو دا بیا د کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا انجنو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم راخیستله یا بیا یو کوچنی بکس هم راخیستله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصطلاح سره یو عادي څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی ولمنې ته ورچي یا یې پلاستیک ته ورچي بیا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده. دا بیا د دوی د اختر په اصطلاح سره هغه ساتیری و د اختر قدرته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی سات په دغه سره.
د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوي لونې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ور نه شي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدونکی عبدالجبار نومیال ازادي راډیو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېری ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسی بیا نو ډیرې ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منځره او په میله باندې چې په دې وسه سر کې بیا تر ډیره حد پورې دا ډیر څه سوي دي چې د اجتماعيات ډیر سوي دي د جنبغر په ډیرې ځوانان چې شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی زوی ته ځي په منظره او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میلو په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په کې سیاسي بدلون ډیر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا خو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هغو د جنگولو لوبه ده. نذیر رښتینی د دوه ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو پاړوي.
غیژ بازی سره کوي د هغه جنگي به و په اسلام سره د هغهو رنگول او هغه به سره جنگولې او خصيب او بازی به د غانانوي لوی به په اسلام سره په هری منطقي کې لږ ډیر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اسلام سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اسلام سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غړ سوي دي معنی غړ سړی دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لی بیا د کوشنیانو رقم په اصطلاح سره په چالو په زنګو کې ځانګي نو دا سې په اصطلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصطلاح ساتيري دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کوشنیانو مکې او په ځینو مچکو کې لویانو په اصطلاح سره دا د ماشومان رقم لوبي کوي
په خو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولې دي یو هم ډول دي. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو په دښته پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په بیا د اخترونو په میلو کې سانګ وهل کېده. له سانګو سره به ډول هم وو. خسنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسجرډو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشتي چې سم میله وکړي.
په فوټولونه وګور سره دا سانو ته به وسم والوړم بای مات په څچا خلاص کی یو شلګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یی دي اسو ته میاله نور دا چې شي نه دي والو په کتم شي ډول خلاص.
سیاسی بدلون د شوزو میلی هم کم رنګه کړی دی. په تیر بیا د افغانستان په شارونو کې چې په دوی پختورونو کې میله ځایونه تټلې خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې شارونه د کابل په ګډون چراغان شوې دي چې د لپخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اختورونو دودونه اخیستمن کړی نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې نور نړۍ ته مخ کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او غنغونه د لوی خارونو په مصنوعي خلاګانو رڼاګانو د اختر په میله زینو او پارکونو کې نه ده بلکې په زرغونه او په قدرتي خلاګانو مالا مال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پاروند چې د شاوخوا کلی او ځوانان او د پاخو مرلرونکو کسان پکې راټول شوي څوک غشبلی څوک تیګه څوک غیږی نیسی او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختی. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبي ورته لنیکونو په میراث پاتې دی او دوی د ژوند ساتلو هڅه کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته ویل
دغه غشي وشتنه لوبه مغه په خواني رواج په اساس باندې چې په خواني کونو نه پراپاتې دي نو خلک اوسه مغه ته دوام ورکړي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري خلک خپل کلیوالي ساته باندې او ولسوالي ساته باندې دغه لوبه مخې ته وړي ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زماني او یعقوب خان را تول دلته وازی ځوانان او د پاخه عمر درلودونکو کسان د خپل دودی زلوبو ژوندۍ ساتلو لپاره کوخخ نه کوي بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي همدارنګ نجون چې کم دي هغه هم بیلابل لوب لري لکه پټ پټوانه ها او تدې ترڅنګ هغه محلي سندري هم وای
پهلواني او بوسکشي زغلونه ډيري او کلیو کې رواج دي په اختر دویم او دریم ورځ کې د ساتري او ملي تر سره کیږي
د لکانو په څنګ کې جنکان هم په نورستان کې اختري زلمانځي نکريزي کوي نوې کالي اغوندي یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي دی یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي
که څه هم چې زیات شمیر هلکان جوني او لویان ورته له پیړی او پیړی ورپاتې لوبو کول سره د اختر خوخی لمانځي خو داسې ځوانان او د خپل موسیقي مینوال شته چې پر ساس رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستاني او سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بندارونه ګرم کړی دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشتې وادونو رسمي دین دی البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر پر واجونو کې څه ناڅه بدلون نشته په متحده عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ایز خواړه خوري او اختر د خپل کورنۍ له غړو سره تیروي د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګ رنګ غالۍ کېلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راڅرګندوي دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګ رنګ بیرغونه درول کیږي دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشتي ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي په دغه هیواد کې د درې ورځې میلې وي او لرنګارنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي یعنی د پوره میله د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي بغلاوه هڅه هم په ترکیه کې زیات وي خو ترکان وای په اختر کې کور به بغلاوه مشه په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکولوي او چې کله ورته وای چې اختر مو بختور د خلاص تبرکن پر خپل تندشت په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي توفی پکې لږ وي په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي بیا چې ورځ پخی شي د غوښو او سیمه ایزو خوړو نوبت راځي وروسته بیا د کلچو او شیرینو نوبت وي انډونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي د لوی شهرونو خلک کلیو ته ځي چې خپلوانو سره اختر ولمانځي په دې هیواد کې ماشومان ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي کورنۍ هدیرو ته ځي او رنگارنګ کلتوري جامې اغوندي دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي دا په نیک شاګون نسی یعنی ژوند په مو همداسې ول ول لخوشو ټکش
وسعدن بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس.
په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن هغه شتمن چې بازونه لري هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبي هم په دې هیواد کې دود دي او دوی عادتا په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څیر څنګ په څنګ سره درې شي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوي جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډیر خوړل کیږي او ډیر پلورل کیږي او بازارونه د ماشومانو د لوبو لشیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجرو ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوې کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هیوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلاري او پوهاوي د انسټیټیوټ په وینا نشتې 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا په هر وکی د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو خپل هواد حل تور وړي دي. د نړۍ لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې مېش مسلمانان کوچنی اختر ته ډېر خوشاله کیږي او ډېرې شاندار لمانځي. و کاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 بجې ماښامی کاوه او 2 ساعته وروسته به په شلمي ته سره کښېناستل. سږ کال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 زر مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنه ریکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډي شي، چا انډونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هیواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم یې عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنوي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشی په محفلونو کې ل چمبی یا دایره استفاده کوي. دوی وی طالبان ان په نسبتا لوړ شخ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشان شزی چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقۍ په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
پله میډیا واده شاهد اوم چې همداسې واده و، د هغوی یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولی و، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه. له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو ټیکریو تورو پردو باندې پټ کړي و سړی و، دوی راننه وتل او دوه درې پایره هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزان سره یې واخست او لاړه بیا ویل چې سړی مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبه یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي له موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس دایو کې مو بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلمى وایي د لوړ عمر لرونکي خځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او انجونې او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه څه ده، دوري یا تند په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوي امروش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، داریم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟
موسیقی بنده.
خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت لمخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاوده شوې دي. بل لور ته یو شمیر سندرغاړي وایي چې سندري نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای
دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس ای خودل شوی، خو په خبره یې دا حالت سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسی او وطنی فولکلوریک شعرو ته ذکر ده، وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها منل. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندره په ستوني باندې یو ډیر دروند لاس ای خودل شوی، دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. په 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شو. ځینې له هواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاتا او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه درم ریخیش، من جوان نامرادم این بود تقدیریم.
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپه کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو ډول زړه تنګي راته پیدا شوې. پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی، هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی، لکه دسرو گل نو هر کلی بی، لنگ نتا بانده نتر کم، خار دا پاریس ننگ را هر کلی بی، کابل پتی دنیا جنت
یاد گی. ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوز لحغنه جنت وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، ارشا تخپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور انده سره باندې ګران دی. زوام چې خدای نو د سی او صلح عربی راوړي په دې وطن کې، چې دغه تبعید لري شي، دغه بدبختی نو ضرور اول
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي.
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی، چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده. او مونږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنز د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافي نظریه پیداوی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریواله ته بیای.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دوه ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
بهانه ده د شیرین یار و سلام تورزم باستر بزرگ